السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې نه نظام میراثي دی او نه هم د ملک کې ملک توایفی شته. نوموړی وایي داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. او پر پاکستان د امریکا د فشارونو موضوع هم تعقیبوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرا فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د پینټاګون سر مفتش په یو راپور کې د ناتو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې. او په ایران کې د څلورم ورځ د چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د پینټاګون سرمفتش په یو راپور کې د ناتو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې او د دغو ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې نیمګړتیا او د یوې داسې منظمې او همغږې ستراتیژۍ کموالي ته اشاره کړې چې د دې خبره د دې سبب شوې چې د ائتلاف مشاورین کافي آمادګي ونه لري. د دغه راپور پایله پر شپږو برخو ویشل شوې چې په پنځو برخو کې پر دغه ماموریت او د افغانستان پر هوایي ځواک سخت انتقادونه شوي دي. د راپور د جنوري پر څلورمه نیټه خپور شوی دی. د راپور په پایله کې داسې ویل شوي چې د افغانستان هوایي ځواکونو د سلام مشورې او مرستې لپاره د ناتو په مشرۍ ماموریت هڅې د پام وړ دي، خو لیکي دوی یو داسې منظم پلان نه لري چې وکولای سي افغان هوایي ځواکونه په مسلکي وړ او تلپاتې ځواک بدل سي. په غو وړاندیزونو کې چې په دې راپور کې راغلي، د قراردادونو شوالی او د لوجستیکي او محافظتي فعالیتونو لپاره د داسې میکانیزمونو لټول شامل دي چې وکولای سي د یو پیاوړي افغان هوایي ځواک تر رامنځته کولو هدف سره مرسته وکړي. د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرا فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د فرا د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه اته کسان له دولت سره د همکارۍ په شک نیولې دي. په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. تر دې وړاندې د فرا امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې عمله په دغه ولایت کې جګړې سختې شوې دي. د ملي امنیت کارکونکو د کابل ښار په مربوطاتو کې څلور تنه اختطافچیان نیولي او دوه تنه برمته سوي د هغو له منګولې ژغورلې دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې د شتمنو افرادو په تښتولو بوخت وه د کابل په دیارلسمه ناحیه کې تثبیت او د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. اعلامیه زیاتوي دغه شبکې دوه تنه د پیسو ترلاسه کولو په هدف تښتولي وو او لس ورځې یې له ځانه سره ساتلي وو. د ملي امنیت ریاست په یوې بلې اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه ریاست د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو په هلمند ولایت کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د دریو قمندانانو په ګډون اتلس نور نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوې ثابتې قرارګاه عملیات شوي دي چې دغه قرارګاه په بشپړ ډول له منځه وړل شوې ده. ویل شوي په دې ترڅ کې د وسلوالو طالبانو ډېر شمېر پوځي او تبلیغاتي تجهیزات له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ایران کې د څلورم ورځ د چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لارکوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د ایران دولتي ټلویزیون د نن ورځې هغه خلک شوډلي چې په ځینو شعارونو کې راوتلي د ایران بیرغونه ورسره دي او د مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل او مارک پر بریتانیا شعارونه ورکوي. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویلي و چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولې دي. د هغې اشاره هغو حکومت ضد مظاهرچیانو ته وه چې له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د ایران په ښارونو کې د حکومت پر ضد راوتلي دي. نیکی هیلي وایي:
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed up.
دا وی دا د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپون کې حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغلی هلی پوینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي. د ایران د مصایرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی غلام علي خوشرو ویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترینګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې استعفا وکړي. تیلرسن د جمعې په ورځ له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې ډېره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسي مخته وړي چې دی هیله لري له دې سره به 2013 کال هم ډېر بریالی وي. او د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک کمیټې ویلي چې دغه هیواد په شایي راتلونکي میاشت د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې ګډون وکړي. د خبره د جاپان کیودو خبري اژانس د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک د کمیټې د استازي له قوله کړی چې د پیکینګ په نړیوال هوایي ډګر کې خبري اعلان ته ویل ده. د خبرونو پای
تاسې د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر غنی وی په افغانستان کې نظام میراثي نه دی او داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي.
څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای اوس نه ملک و طایفي ده نه میراثي ده.
د روان خبری مجلې په ترڅ کې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خان سټیل په نوم د اوسپنې د ویل کولو د فابریکې د فعالیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وی پر پاکستان د مرستو د بندولو لعمله د اسلام آباد له عکس العمل څخه کومه اندېښنه نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي د غړو د ټاکلو لپاره د غرامي دغه کمیسون د یو شمېر کسانو څخه آزموینه اخلي. دا هم اوري چې د ایران حکومت پر ضد اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بیرابیلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د نوي سیاسي ائتلافونو موضوع هم تعقیبو.
هر ائتلاف دیگه که در بیرون جور شده تا حال را نتیجه نداشته. غیر از این که اونا خواستن که در قدرت شامل شوند، نظام فعلی وزارت و ولایت خواستن.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په واضح ډول اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د هیواد د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په افتتاحي غونډه کې خبرې کولې ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراثي نظام. که څه هم ښاغلي غنی د چانوم وانهخست خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي د ولسمشر غنی دا څرګندونې وروستیو سیاسي جریاناتو ته یو واضح پیغام دی. یوسف خان زدران پې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملکه توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو او سیخ جوړولو د یوې فابریکې پرانیستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړه غوښتنه وګڼله. ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو نور بسته.
هیچ قدرت دی خواهی که نسته چه در افغانستان دی ملی هدف مخونی سی او موک باید طول دیتا زانچم توکو چه تلوش کال بحران بست او موک طول سو رزی دلتیو زکت فصل در خدای خوست نه ملک و طایفی ده نه میراسی ده. خلکو تا هر چاسته چه اولس رای ورکرل آغا رازی او طول انشالله و تالا دا فرهنگ باندی بداری کن.
ښاغلي غني که څه هم د چا نوم وانخیست خو د چارو ځینې څېړونکي وایي د څرګندونې هغو کسانو ته واضح پیغام دی چې حکومت ننګوي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په نظام کې دننه د ځینو کړیو لخوا سیاسي نندریو زور اخیستی دی. د بلب خواني والي عطا محمد نور چې استعفا یې د ولسمشر لخوا منل شوې ده پر خپل ځای په پاتې کېدو ټینګار کوي. وایي استعفا یې په شر شرطونه ولاړه چې اوس منتفي او دته د منلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دی د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلی او نه یې د لرې کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ییزو ادارو د کمیسیون اړوند غړي وژمه صافی وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند د حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې نه یوازې یادو دوه سیمه ییزو چارواکو ته متوجه وي، بلکې په خبره تر هغې هم لوی پیغام درلود.
اشخاص دي شخص و نوی زکه افغانستان په هر ګور په هر ولایت کې چې موږ غواړو یو د خدای حکومت غواړي او ولس دې یو کار او بنیادی کارو شي، دغه تر مخه بعض خلک د خاصو خاصو په مثال راجګيږي او د پرمختګ مخه نیسي چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګانوال وایي ولسمشر غني د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشارې پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د ده په وینا که حکومت ملکه طوایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري، باید په وړاندې د مسلاتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
مامریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر دا څرګندونې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانست غونډه کې وکړې. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو یوه لویه فابریکه په کار پیل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دې فابریکې د پرانستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په هیواد کې د بریالۍ پانګونې یوه ښه بېلګه ده او د دې هیواد ټول وګړي باید دا خپل ملي سرمایه وګڼي. بلخوا د یادې فابریکې رئیس محمد خان محمد وردګ وایي دغه فابریکه په معیاري ډول د اوسپنې د ویلې کولو پروسه ترسره کوي. نور حال د شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فولادو صنعت نه هدف دا دی چې افغانستان د فولادو واردونکي پر ځای صادرونکي هیواد شي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د شامې پورز د خانسټیل په نوم د تعمیراتي وسپنې ویلې کولو فابریکې په پرانیز غونډه کې وکړې او وی ویل د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه د هیواد اقتصادي پراختیا ترڅنګ زیات شمیر خلکو ته کاري زمینه هم برابروي. ښاغلی غنی دغه شان ویل حکومت تل د خصوصي سکتور ملاتړ کړی او د دوی د لا پانګونې د پراختیا لپاره فرصتونه برابر کړي.
چه وقتی چه خصوصی سکتور پا واقعی توگه پا صنایع او بانده پانگه چی کار زمینه برابریگی مشروع گته رازی اتاس سرمایه با اولاس پورز دیرسی، اما پاینال که اولست کار پیدا بود. هر 50 تنه چه لوارداتونه بدلیگی پا خپل تولید بانده پا حقیقت که اتاس لجبنه تلا بانده میرسی.
خغلی غنی ویل افغانستان زیات خام مواد لري چې لدی ورسته فابریکې په ځانګړي ډول د اوسپنې د ویلې کولو خانسټیل فابریکه کولای شي لدغه موادونه په خپل تولیداتو کې استفاده وکړي. د خانسټیل په نوم د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکه د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د یو افغان پنګوالو خو د کابل په صنعتي پارکونو کې جوړه شوې ده. لدی وړاندې زینو سوداګرو او پنګوالو په افغانستان کې د لازم او اسانتیا ولکه د زمکه بریښنا امنیت او زینو نورو هغو لنښتو نه شکایت درلود. په ورته وخت کې د خانسټیل فابریکې مشر وایي د فابریکه د اوسپنې ویلې کولو ټولې چارې په معیاري ډول ترسره کوي. خغلی وردګ وایي د دغه فابریکې تولیدات به د ودانیزو چارو له درکه د هیواد 10% اړتیا پوره کړي.
اوس کولای شو د خانسټیل فابریکه د تولید پرمټ د افغانستان تعمیراتي سیک ل 50% ته د 10% اړتیا په کور دننه پوره کړي. په دې تولید سره موږ هر کال د افغانستان د میلیونو ډالرو وسترو مخه نیسو. که کوم تخم مواد زیاتیږي نو د خپل سرای تولید کچا په 300 کې 400 ټن ته رسولی شو.
د خغلی وردک په وینا د دغه فابریکې له فعالیت سره 1500 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه هم برابر شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي که حکومت د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي او ورته د پانګونې زمینه برابر کړي، زیات شمیر افغان سوداګر لیواله دي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي.
په کابل کې مو د خان سټیل په نامه د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې د کار د پیلېدو په اړه واورېدل. یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهان د خان سټیل په نوم د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې فعالیت د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې مثبت ګام بولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر سره په دې تړاو مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دې فابریکې د اقتصادي ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
وطلو دی فلیزی یا روستان موادو دی افغانستان نوروزی سنگی چی پرسیش کالو که در بختانه دی ظالمانه تر دول در خارج دولی دول سال و حتی دنیا بخواید اگر وطلو چی فضلا نکار آمد و اگر تخریب شد خواست بخاطر که دیگه چی در روستانی قاچخشی او پاکستان او لونده و انتر در قاچخشی او او روست که در واقعاً ایریز نکنم کار دینه نه استفاده وشی پا بخشی تولید که او در دیمو که یک قسمت ضروریات که استانیز و نیمکاره موادو در رکوالشی کمیتنه را جده دیدی که بودشی اخرات پیسون یا وطلو دی پیسون چه یا انتارونی چه بیرمانستان
د دغه ډول تولیدي فابریکو په فعالیت سره ساسي په نظر باندې خپل ځوانانو ته د کار زمینی ترڅنګ د هغو ځوانانو چې هغوی د کار په موخه بهرنیو لرو اروپایي ملکونو ته ځي د هغو ځوانانو تګ مخنیوی به څومره ورسره وشي کړی؟
ما خو مخکې عرض وکړم چې دغه څو اړخ لري. یعنې وخت چې د کور نه د کار پیدا شوی و اکثرا مثلا دغه مهاجرتونه چې دي دغه اقتصادي مهاجرتونه دي او زیاد به اصلاح سیاسی یا بکنم دینا رو وقتی به اصلاح زیاد نعمله هم ندی ولی به اصلاح اگر اصلاحا چی به اصلاح نعم ندی اگر که به اصلاح اکثرا افراد رو نخی که ویچه انتکار و که بنام اقتصادی مخیده یا به اصلاح اهدافتی که دوی قولی چی یا خوشون قینده که غشی یا به اصلاح تحصیل و که بنام در موضوع به مجیلتی رو مخیده هم نسید.
که د ورستې پوښتنې په ډول ته ځواب کوي، تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کې یو شمېر وړې فابریکې چې په ولایتونو کې وي تولیدي فابریکې هغوی خپل کارونه بند کړو، بل خوا چې بیا ګورو دغسې لویې فابریکې د سیمې په کچه باندې هغوی خپل فعالیت پیلوي. څه کول په کار دی حکومت ته تر څو فابریکې داسې نه شي چې دغه نور فابریکو په انجام باندې دغه فابریکې ورسیږي؟
حمایوی سیاستونه دولت بلی که چه متاسفانه دولت حمایوی سیاستونه نلاری. مثلا پا طرف مثال تاسو پویگه چه انرژی یا ندی برق با صنعت بپاره یا علین هم موضوع ده چه برقه پیسلات مثلا استاسوینه چه پستنتی پارکونه که انرژی دیر کمه ده که وی هم پو دیر ورقی مثلا خواست مفیدی ایوه موضوع ده. بل مثلا موضوع امنیت دغه ډیر مهمه موضوع ده، ولی چې د امنیت وخت تامین نشي مثلا هر ورځ د متشدد تجار په اصلا زوی تښتول کېږي، په اصلا په قتل رسول کېږي، فراش پېنځل کېږي، بل کېږي. بنان امنیت بله موضوع ده. بله موضوع دغه ده چې په اصلا حمایوي سیاستونه کې دغه سیاست مالي او پولي ډېر زیات مهم ده. مثلا سیاست پولي بانکونه باید ولی یو متشدد یو په اصلا فابریکدار ټوله منابع سرمایوي دي اخپل از دانه نشی تیه کوله، باید بانکونه دید که دوی تست در تست کریزیتونه ورکی پاسانه او محاله کریزیتونه ورکی. بله مثلا سیاست مالی ده وصله مثلا تاسیونه هر ورس به اصلا پا متشبیسی رو باید تکس دولیدی، در تکس هم باید دیده دیدی که دوی ونشی کوله چه اگر فرمایه چی بکاره باید بوا چه میغنه خواه باید در سرکی.
په کابل کې د خان سټیل په نامه د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې د فعالیت په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد اکبر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته بنده کړې ده او له دغه هیواد غوښتي چې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد پر خپله خاوره لاس په کار شي. د واشنگټن په وینا که چېرته پاکستان د خپلې خاورې دننه د ترهګرو ځالې ونځپي دا مرسته به ورنه کړي او نور فشارونه به هم پرې راوړي. خو بل لور ته داسې اندېښنه شته چې پاکستان به د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. په دې اړه د امریکا دفاع د وزیر څرګندونو جزئیات له احمد شي براورو.
جیمز ماتیس وای چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبري غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس څخه دا پوښتنه وشوه چې د واشنگټن فشار به اسلام آباد چین ته ورلنډ نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې زه دې ته هیڅ اندېښنه نه لرم. نږدې شپږ کاله مخکې چې کله د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لږ کړکېچنې شوې وې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. خو د امریکا دفاع وزیر وویل تیره میاشت چې زه کله پاکستان ته تللی وم او د دغه هیواد له چارواکو سره مې خبرې کړې وې داسې څه خبره نه وه. ماتس زیاته کړه چې اوس هم موږ له پاکستان سره په خبرو یو. که چیرته دوی د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړ، مرستې به بیرته ورکړو. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل دغه ترهګر تر امریکا په خپله پاکستان ته ستر خطر دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحد ایالاتونه چمتو شوي دي چې نږدې $2 میلیارد مرستې پر پاکستان بندې کړي تر څو د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد په خپله خاوره کې کوټلي ګامونه واخلي. پاکستان تر اوسه د دې په ځواب کې جدي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزې باندې منفي اغېز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو 1500 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر $160 میلیارد ډېر مصرف کړی دی. د عکس العملونو په ترڅ کې د پاکستان دننه بیا د امریکا پر ضد یو شمېر مظاهرې شوې دي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي چې پاکستان په دې برخه کې دوه ګونی سیاست مخ ته وړي.
من تجربه د پاکستان لرو چې څلوي خلک افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پردې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شعارونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آرمټاګ سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسې په سیمه کې په در سره ملګرتیا کوو. کاملا
امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې واشنګټن اوس د ترهګرو پر ضد د پاکستان هڅو ته انتظار دی. که چېرته پاکستان سمې هڅې ونه کړي پر دغه هیواد به نور فشار راشي. دغه امریکایي چارواکي وویل که چېرته پاکستان د امریکایي ځواکونو په مخه د اکمالاتو لار بنده کړي نو پر واشنګټن به فشار راشي. خو دغه چارواکي دا خبره هم وکړه چې موږ نور د پاکستان دوه مخې تګلاره نشو زغملی چې له یو شمېر ترهګرو سره جګړه کوي او د یو شمېر ترهګرو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي د ولس جرګې د یو شمېر غړو په مشرۍ نوي ائتلافونه نوی ائتلاف د ملي نه بلکې د شخصي غوښتنو له مخې رامنځته کیږي. دوی وایي دغه ائتلاف د دې ترڅنګ چې د هیواد روان وضعیت په بدلون کې څمرسته نه شي کولای بلکې کېدای شي لا جنجالونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړی ظاهر قدیر وایي چې د حکومت د ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی. نور حال د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف در رامنځته کېدو په حال کې دی، د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي دغه ائتلاف تر ډیره په شخصي ګټو څرخي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شان ائتلافونه نه یوازې دا چې د هیواد په روان وضعیت کې کوم بدلون نشي راوستلی بلکې د سیاسي ناندریو د زیاتېدو لامل هم کېدای شي.
در نظام کنونی هر
دی وی په اوسنی نظام کې چکومې ائتلافونه جوړ شوی نتیجه نه دا ورکړي، غیر له دې چې دوی غوښتل په قدرت کې شامل شي او له نظام نه د وزارت او ولایت غوښتنه وکړي، کوم بل لاسته راوړنه نه دلرلې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم راسیال محمد اسف صدیقي وایي دغه ائتلافونه مقطعي او د شخصي غوښتنو پر بنسټ رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر ویلي د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی ډیر ژر به د موجودیت اعلان وکړي. خغلی قدیر ویلي چې دغه ائتلاف د ملي شورا د یو شمېر غړو، سیاسي ګوندونو، د پوهنتون د استادانو او یو شمېر کارپوهانو نه جوړ شوی دی. تر اوسه د دغه ائتلاف غړو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ظاهر قدیر تیرونی د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې د دغه ائتلاف د هدف په اړه داسې وویل: له دې وړاندې هم یو شمېر ائتلافونه او شوراګانې لکه د افغانستان د خلکو د ژغورنې ائتلاف چې د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرسیال محمد محقق او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور پکې دي رامنځته شوی دی او ویل ویلي دي چې د حکومت د سیاسي مخالف ډلې په توګه خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن وی په تیرو شاوخوا ولسو کلونو کې ګڼ سیاسي ائتلافونه رامنځته شوي، خو د یو یا دوو کلونو په تیریدو بیرته له منځه تللي او په ځینو مواردو کې خو ان ځینې غړي د یو بل پر وړاندې هم درېدلي دي. د نوموړي په خبره هر حرکت چې ملي ګټو ته ژمن وي او د یوې څرګندې کړنلارې له مخې فعالیت ولري، د ښو پایلو تر څنګ به ولس هم ترې ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بېلابېلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربېره د امریکا او شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریس نیولی شي او کنه. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوې د هغه لاریونونو تصویرونه خپاره کړي چې د شنبه په ورځ د ایران په څو ښارونو کې شوي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته لاغې رپورټونه ورکول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د امنیت د شورا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي وویل د ایران په نهاوې سیمو کې خلک راپورته شوي او ایراني وګړو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. نیکی هیلي وایي دا د هغه زړورو خلکو چې د خپل ځپونکي حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي وسواکمنه مظاهره ده چې د دې اعتراضونو کولو یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. نکیلی ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې کړنې څاري، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا ویلي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره د بهانې په لټولو د امنیت د شورا له دریځه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پورې اړه نه لري د دې شورا د غونډې په رابللو له خپل واک څخه ناوړه استفاده کوي. ښاغلی خوشرو وایي له بده مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربیره د شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د اوسنۍ ادارې لخوا ترې د یوې داسې مسلې په اړه ناوړه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نورو هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي چې آیا دا شورا د ایران د مظاهرو په اړه د بحث لپاره مناسب ځای دی که نه. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث د راپورته کولو د توجیه په اړه ملاحظات ښودلي. یوازې برتانیا بیا د امریکا د دریځ ملاتړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا هغه بربنده هڅه شنډه کړه چې د په وینا غوښتلې د دې شورا ماموریت نه ناسمه استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایراني اعتراضونو په اړه نړیوال په ځانګړې توګه د امریکا د لویدیځو متحدانو عکس العمل نه هیله کړي. نوموړي د جمعې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې وویل موږ له دې قبله یو څه مایوسه شوي چې اروپایي ټولنې په ایران کې د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي کلک دریس خپل نه کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له عصمت ساروان څخه یو روغتي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نه سپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل یې پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښت په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښت حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېریږي. خو نوی درمل NNMT پروتین نه پریږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتېږي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ورپیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښت او حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. دوستانو